شماست. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه د خبرونې په پیل کې تاسو ته اورو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په 30% زیاته شوې. سره صلیب پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیون کسان بشري مرستو ته اړ دي چې دا تر پروسه کال په 30% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راتلونکې غونډې مخکې شوې، خو یوناما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. یوناما وایي میرمن لاینز له ښاغلي متقی سره د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي. امیر خان متقی ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي. د ازبکستان له مرستیال صدراعظم سردار عمر زاکوف سره د طالبانو رئیس الوزرا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او یو شمیر نورو چارواکو پرون په ارګ کې وکتل. په شمالي سالنګ کې د یو مسافروړونکي بس د ټکر په پیښه کې لسګونه کسان ټپیان شوي. دا بس پرون ماسپښین په چوکک سیمه کې له یوې ولاړې لارۍ سره ټکر شو او لږ تر لږه 1.5 تنه پکې ټپیان شول. ټپیان روغتون ته انتقال شوي. ملګری ملتونه وایي لا هم هیله لري چې د اوکراین لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل چې که جګړه وشي ناورین به رامنځته شي او د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحدو ایالتونو د اروپایي ټولنې غړو کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي. د ازادۍ رادیو خبرونه او قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د څو خبرونو تفصیل وړاندې کوو. هند د پاکستان له لارې له افغانستان سره د مرستو لومړۍ جوپه واستوله.
The first consignment of
lumrai bar 2015 khanam po 50 bar urun ko motoro ki da Jalalabad pulur wastawal shul
de bashari haquno da sar sazman wai Taliban gwaari da khadzo gag ghalai kri po kunar ke da nasho par zad da campaign pa hadaf da cricket tournament pai ta warasit
دغه سرګرمنه کولای شي خلکو ته غو ذهني مرستګانی ډیپریشن څخه کم دی هغه کم کی د خوشحالي ورکړي خلکو ته.
په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې جدي شوي، د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی او د پاکستان صدر اعظم مسکو ته روان شوی. د
کوشش بدای چې پاکستان پالیسي به نیوټرل.
په یو ځانګړي راپور کې د کندهار د موسیقۍ د یوې ژوندۍ څیرې غږ اورو.
شنګ په یاد زما اول سندره په مشرکی لیسې کوم په کندهار کې مشرکی لیسې دا ترانه په هر مکتب بخوده.
په یو ځانګړي راپور کې د کندهار د سندرغاړي خبرې درته اورو. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د برخه تخرغ لاست. هند افغانستان ته د پاکستان لاره د هغو غنمو لومړی جو په واسطه ول چې مخکې د هغو د ورکړې ژمنه کړې و. د واګه بندر لاره د 50 بارونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید. د هند بهرنیو چارو وزارت وای له افغانانو سره به د نوې دلی مرستې دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
افغانستان ته د هند غنمو لیشتېدل پیل شول. لومړی بار په 500 موټرو کې وو چې د پاکستان له لارې جلال آباد ته 2500 ټنه غنم انتقال کړل. د دې غنمو د لیشتېدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شنګلا، په نوي ډیلي کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان له استازو سره برخه لرله. شنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیشلو دوی درې میاشتې ولګېشي. لومړی بار 2500 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شول. هیله من یو چې د اتاري بندر له لارې څو ځله نور د دوو دریو میاشتو په ترڅ کې دا غنم انتقال شي او زموږ د 50 ټنه غنم وشمنه په ځای شي. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې د هند د مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولی افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه وبلله. د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي. تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي. هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاس یې مرستې ورسره کړي دي. پاکستان د خپلې خاورې د هند مالونه ډېر کم پرېږدي، خو اسلام آباد دا پله د دې غنمو پر سر له میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې دې انتقال کړي. هند ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به یې مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د مرستندویه نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسوي.
و موریدل چې هند د پاکستان له لارې له افغانستان سره د مرستو لومړۍ جوپه واستوله او دا جوپه دا کاروان جلال آباد ته رسیدلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په بند کې د معترضو ښځو د اعتراف په غبرګون کې وایي طالبان هڅه کوي چې د ښځو غږ د تل لپاره غلی کړي. په دې سازمان کې د ښځو مسؤوله هیدر بار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې د پټه خوله نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په شپه د هغو 99 میرمنو د څرګندونو ویډیو خپره کړه چې په کابل کې له یو امن کور څخه ورکې شوې وې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو په بند کې د بندي معترضو میرمنو د اعترافي ویډیو په اړه د بشري حقونو د څار سازمان خبرګون. د دې سازمان د خوځو مسؤوله هیدربار وایي طالبان د ازادي غوښتونکو خوځو د غږونو د غلي کولو په هڅه کې دي. میرمن بار ازادي رادیو سره خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې اړه عکس العمل وښيي.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو خوځو او انجونو نیول کېدو هم پراخ خبرګون درلود. اوس طالبان هڅه کوي سو په راتلونکو کې د خوځو د هر ډول اعتراض مخه ونیسي، ځکه چې سردرد ورته پیدا کوي. خو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې دې وضعیت ته د نړیوالې ټولنې خبرګون څه دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اکشن بې پښپې یو ویډیو خپره کړ چې پکې هغه 9 میرمنې لیدل کیږي کومې چې په کابل کې د یوې امن خونې څخه ورکې شوې وي. په دې ویډیو کې یو شمېر میرمنې اعتراف کوي چې له افغانستان بهر یو شمېر فعال خوځو هڅولي څو په کابل کې د طالبانو په ضد لاریون وکړي او دا کار به د دې لامل شي چې له افغانستان ووځي. خو د خوځو د حقونو فعال او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریا بارکزی وایي دا ډول اعتراف د فشار په پایله کې اخیستل شوی.
په دې ویډیو کې د ټولو ښځو له غږونو او څیرو روښانه ښکاري چې د فشار او شکنجې په پایله کې مجبوري سوي چې دا ډول ویډیو ترې وسي. خو پوښتنه دلته ده چې طالبانو له دوی ولې دا ډول ویډیو اخیستې، ولې دوی بندیانې کړي؟ مګر د حق غوښتو ځواب باید زندان وي. هغه حق چې الله ورکړی طالب څه دی چې له خلکو یې واخلي.
د طالبانو حکومت په لومړیو کې رد کړی و چې ګنې دا ښځې دوی نیولې دي. له دې وړاندې طالبانو د یو شمېر نورو معترضو انجونو لکه تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهره محمدی او علی عزیزي د نیولو په اړه هم بېخبري ښودلې وه. خو د ښځو د حقونو د فعالانو د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون وروسته پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشې شوه، خو د نورو معترضو انجونو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. د طالبانو د بیازلي واکمنۍ وروسته تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځه کول وروسته د دوی پر ضد په کابل کې ښځو انجونو لاریونونه او اعتراضونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د کار او زده کړو اجازه دې ورکړل شي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وق در شری
په هنه
اوس می مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وای د دې شرکت لخوا له 1300 پایل شو پراختیایي پروژو څخه د 309 پروژو کار بشپړ شوی. د ملي پراختیا شرکت مسؤلانو د سه شنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل د پاتې پروژو د چارو د بشپړېدو کار هم روان دی، خو دای ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل شوی او کله به بشپړ شي.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان وایي د معارف، روغتیا، فرهنګي ځایونو، استوګنې، ورزش، کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل له دې پروژو تر اوسه د 390 هغو کار بشپړ شوی.
شرکت دی تاسیس دی پیل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختمانی، تاریخی ځایونه، زراعت، کانونه، انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1030 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې 304 نوي پروژې هغه بشپړې شي.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسېدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان د یادو پروژو ټولیز مالي لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤلانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزي تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو له ډېروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډېر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قوشتېپې په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوې دي. د ملي پراختیا شرکت د پخواني نظام پر مهال رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالي لګښت د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. ټاکل شوی چې نن د کابل په وخت د سهار 9:30 بجې د بنګلادیش په چیتاګانګ ښار کې د افغانستان او د کوربه هیواد د کرکټ د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د لوبو ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډله سره د 15 اوریزو لوبو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په قطر کې تمرینات کې تر سره شوی او همداشان ته په د څو ورځو را په دی خوا په بنګلادیش کې افغان لوبغاړو تمرینات تر سره کړي دي.
افغان لوبډلې په قطر کې 2 میاشتې تمرینات وکړل. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دې لړۍ په ترڅ کې د بنګلادیش له ملي ټیم سره درې یو ورځنۍ لوبې، چې لومړی یې نن، دوهمه د جمعې په ورځ او درېیمه د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ ترسره کیږي او همداراز 2 شل اووریزې لوبې وکړي. بلخوا د کونړ د مرکز اړوند چغان لوبغالي کې له نشو پاک کونړ په نوم د کرکټ د 2 دېرشو لوبډلو ترمنځ د 2 شل اووریزو لوبو سیالۍ پرون د شهید شاهد خان د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغو لوبو 18 ورځې دوام وکړ. هر ورځ به یاد لوبغالي ته سلګونه نندارچیان تلل او لوبغالي به یې هڅول.
دا د هغو سلګونو مینوالو چغې دي چې د کرکټ لوبې لیدلو او د لوبغاړو هڅولو ته راغلي. د یادو سیالیو یو تن جوړونکي بریالي ساحل قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو بیروزګاري او پرنیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی. دوی له نیشو پاک کونړ په نوم د کرکټ 18 ورځنۍ 2 شل اوریزې سیالۍ پر لار اچولې وې چې پکې د کونړ 2 دېرش لوبډلو ګډون کړی و.
150 منډې د چغان شهید شاهد الله کرکټ د لوري نه جوړ شوې. 150 ټارګیټ یا هدف ټاکل شو چې بیا د میراخیل لوبډلې طرف نه 130 منډې جوړې شوې او د 140 وګړو نقصان اورونه پای ته ورسېدل چې اتلولي بیا د شهید شاهد الله کرکټ ټیم وګټله.
د کونړ د مرکز سدآباد ترڅنګ بهر ولسوالۍ کې د کرکټ یو شمیر لوبډلې او په زیات شمیر کې مینوال شتون لري چې د یادو لوبډلو د تشویق او هڅونې لپاره تر لرې لري ځایونو سیالیو ته ځانونه رسوي. ګوهر ساپی هم له دغو مینوالو یو دی.
دغه لوبې هم غټ غنیمت کنګ نو ما خپل ډېر زیات خوند ترې واغسته او زما تر څنګ ډېر دوستان داسې چې موږ یو بل سره همغږي کولای چې د لوبې سیل وکړو. نو دغسې سرګرمۍ نه کولی شي خلکو ته هغه ذهني مرستګانې ډپریشن چې کم دی هغه کم کړي، یو خوشحالي خوشحالی ورکړي خلکو ته. نور ځوانان هم غږ کوو که غواړي چې خپله سیمه مو نشهیي توکو نه وژغوري، دغسې خوښي ځوانانو ته برابرول یو ښه فرصت ورکوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د 22 لوبډلو ترمنځ شل ورځې سیالۍ پای ته رسیږي چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي بنگلادیش ته رسیدلي او د هغه هیواد ملي لوبډلې سره به درې ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې ترسره کړي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مسکو ته ځي. عمران خان له دې سره سره مسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته ننوتي دي او له روسیې سره د لویدیځ اړیکې له سړې جګړې په راوروسته موده کې تر بل هر وخت زیات ترینګلې شوي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یوه جګپوړي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسي شي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف درانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښه کې د چا پلوي وکړي.
د پاکستان
د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد یې له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تېرو درویشت کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی.
قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو او په دې برخه کې به اجمل انس تاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې د اوکراین اړوند یو بل راپور هم لرو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان کړی. جو بایدن وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې یو شمیر روسي سرتیري اوکراین ته ننوتل، البته د اوکراین د ختیځ سیمو ته. د مسکو له دې اقدام سره په اوکراین کې د سختې جګړې ویره زیاته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په بالتیک کې د ډیرو ځواکونو د دېره کېدو خبر ورکړ چې د ناټو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماښام د دې اعلان تر څنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لورې هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدان یې په ګډه ځواب ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستې وي، په دې شرط چې جدي وي. د روسیې د خبرو له مخې نه، د هڅو له مخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه په راتلونکي کې څه کوي. هغې ته به په ګډه ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایډن زیاته کړه چې هیواد به یې اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي. او په بالتیک حوزه، لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په شپه په یوه فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپېژندلې او دې سیمو ته یې عسکر واستول، له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې تر څنګ متحد ایالتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایډن تېره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده، چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګېدلي دي چې د لویدیځ مالي مرکزونو ته به لاسرسی نه لري، او که چېرته روسیې خپل تیري ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو او ری او شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې مهر کله کو عبدالروف کندهارې د کلاسیک او ولسی موسیقي د ځانګړي سوب هغه هنرمند چې 15 د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړی دي او یو خلن عبدالروف کندهاري د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې ل 15 کلنې څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړی او لومړنۍ سندره یې د زلمی کندهاري په مستعار نوم ویلې وه دا ساده رادیو خبریال صادق رشتنی له خغلی کندهاري سره مرکه کړي
شغلی کندهاري شخوا وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې څومره په یاد دي د هغه ورځو
بخښه شین په یاد دي زما اول سندره په مشرقي لسه کوم په کندهار کې مشرقي لسه دا ترانه په هر مکتب په د جشنو ترانه ویلې په د ترانه سر ګروپ د ترانه ما ویل بیا د خلکو په د چمن کې واورېدل بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي په دا کړې سیو هغه رقم خپل نو پور مدلو دي تور نه کرام او د سپینګیا غو د زغونه پټې مونږ درلو اواز د خلکو د لاسونو ولوم چې دا به خامخاز ما د پلار شنه نو روان پیرسو د اسپامیلی سره پیژندل اواز دا خندن نورې وخت په دا جشن کې هغه وخت څه سره وو به خپل مرکز سوي دي تقریبا تاسو خو 15 ویلې د 15 مې ډېر کیږي اغواز دولس جلس کالو مست بیا کړو
او بیت الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور داغه وخت هنرمندان و په دې کې ملکه مې وسره ډیر
او بیت الله جان هغه وخت نو اټس نو چن پیژن دی نه پیدا سو شاه محمد کنداري او سید محمد وو دا هغه محمد وو دا مشهور خان دا و دا دوا درې
خپل لمړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو وویل
ولالم ریسندر اونه فاجیشن کې ولالم لاندې د پیا د پرډیو کې چې ملاول هغه نو زبر ادم خپل نوم هم نه دی ورکړی د ظلمی کنداري په نامه ویل ده بس چې مال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانم یو سندر وا ول سندر هغه نو ویل پرډیو کې چې سره د یو پلاټ کو په پونو هم ورکته به نام نه دار وې ده
د خپل ژوند په اړه کلندر راته وایس چې څو کلن یاس څو اولادونه لري او دلته اروپا ته دراتګ مو څومره وخت کیږي
نو اروپا کې دراتګ په اتنی وی کې زره عالم لري چې اتنی وی اوس نو چلیفت کال کې کیږي کنه بیا نو درې کال بعد نو بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل زنه اوس دا ویاو یم نو به مې شي دی خو ته یو اخو ته تاسو او لکه نو نه خدا ستا اته اولاد لر پنځه زامن لرم درې لون لر
ما دا سوري دلی دي چې تاسو یو زوی هم چې محمد خان نومیږي هم سندري وای
و وای زما ورورم شخان انده دي نه الهي نومیږي په کراچي کې دي خدا مشتا در بدري سویدا دونو مر جنگونو دا بس یو یو ځای بل بل ځای
په تیر شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقي د غړېدو لپاره سنځه حتی وسبه خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل بلا بیل کنسرت او محفلونه جوړیدل خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کوم نه وی چیره ونه چلیدل په هغه ډول لکه موسیقي د ستاس دراتک پوښتنه کې کوم پر مختګ وسو د دې علت څو
علت خو نو اصلا ام په دا هنرمندانو په لام اړل لري او په سمش په خلکو په لام اړل لري زما تاسو ژوندې مثال راولم یو وخت په دغه کندهار کې چواده بو نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور اره کور مشهور هغه به نو صاحب په دغه مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی ول ګل زمان مې راوستل دي د کابل څخه ګل زمان د پکتیا دي شخان د سر تترام او تلرم ما آشنا دي را باندې ګران دي یا به ول بلتون مې راوستل یا به استاد ریم بخش میره واستلی من که کاش فرصت نداره اگر جدا پکتیا خلق مشتو وای چنان زبان دزوی واده دی تا دکندار راز از مسل پکتیا تا دست مشت خلق خپل تاسه څنګه ارزه بکوی څنګه بولی زما په نظر خوب الته بلا جان خدای بخش ناس و محمد بناس خدای جو شام محمد بناس و ابل بناس صاحب دی په ګټن بیره اوسی چازل وګرته به ولې ای بدلا به ولې ای ول محمد به ولې ای شاهزاده به ولې پکتیا ته به ولې کابل ته چا دعوت کړی دی زه تعصب نه لرم خدای نه خسته ده تعصب خبره نه ده ولې هر څوک شپه وزای کی ژوند کی اورې به ای شوی عبادت سی اورې به ور وزل سی اورې به ګل کی زه چم ام زه زده کندارانو څخه هیڅ نو د چدیز مالک منځ د شکر گزار یم هیڅ څه مسل په موسیقي او په نارو په تشویق کې چا کومک نه دی کړی زه چې راپورت سم زه خنده سم په کابل کې سوې د کندهار خلک اونر موسیقي ډیر خوښ ده اما تشویق ولې څوک نشي ساتل یې نشي که ساتل یې سوې شهزاده ولی مرکی ولی محمد ولی مرسو ولی مرکی سمندر پیک ولی مرسو بیدلا جان ولی مرسو چا مرکل کندارانو مرکی زیم مرکلم خدای نکلم مرکل دست پنجی کسا بنا نیست خبر خپل ما کورت پا کواد که کندارانو ور کورت کورت کرلم و رو جی سلویشت کو کمیواز مخو گنت سو درد سلوش پی پالت تکو ما کیون ام دا کندارانو ولی بدل بل چوب نگیره بدلی رو تا پاکستان خلق نگیره بدلی
اوس پر افغانستان طالبان واک لری پا داس حال که چه هنرمندان وای دا فعالیت پاره څرګند دریت نست په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ
ولې د افغاني موسیقي راتلونکی رښتین څه په خوان چندان شاینده نه درلوده زموږ ډېر غټ استادان غټ استادان ما لیدلې چې نوم به نه اتوم ډېر شرم دی ما لیدلې په کار کې په پاکستان کې په کابل کې په کندهار کې په هرات کې خوا دونر من سره چچش کړی چوس ویو اوس شرایط در کم دی نسبت و هغه ته دا هنرمندان ډیر تو پاکستان کې اقلیت دی اکثریت نه دی
ایتاس واس چې هنرمن باید موسیقي هنر وګرځینه مسله
یا مسله کوم دی نس کولای بعض خلک بل لار نه لري بیچاره ګان منظور می دادی چې اوس پیش ده په هر حالت کې انسان باید چه موبایل زودی چه سرزی شد در سوری می دیار پر سوری که مکامل چه پیسندی سنوان واری کمائی سوال سوای وی در سوری می دیار پر سوری که
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو ته ستاسو له استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه وړاندې کوم. هلی ورسېږي بعد سلام زه د لورپور چراک څخه د هيله کوم چې موږ په لمنه ولا د نوی پولیسوالۍ کې موږ په کلینیک کې یو ساعت دوه ساعت انتظار کړی دی او هیڅ وخت موږ غږ نه اوري. دوه کس طالبان او نوتل د ډاکټر سره اخته دي موږ ته نوبت نه راکوي. نو زه د لورپور چراک څخه د هيله کوم چې موږ ته جلا کلینیکونه یا دی ته جلا کلینیکونه اور جوړ کړي چې موږ ته نوبت ژر ورسیږي.
زموږ مشکل لغه دی یوازینې د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ د کیمپ د خادی د سی ډی سخ وسره ستړي یو چې سره کم کار نه کوي. کغواړي چې موږ د هر څه پیسې او جمع کړي سم کاټو دا ټول زموږ سره کمپنی وړي هم وړي ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نه نیولې. زموږ یوازینې مشکل دغه دی د خدو مشکل دی چې زموږ خدی د مرتپاله سي زموږ خدی ډېر سره خراب دي. بهي حالات به ډېر سره خراب دي. د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کې د سیمې خدمات ته پال
نخپل ویلی لرو نخپل ځای لرو د بلچا پاویلی کې پراته یو غمدا شي ویلی د چنه بدن لري نشي لري دغه مو کور ژوندۍ د مرم دایدار په شان ټول د شانو پر حال باندې کوم آیاتان چې راشي هغه چا سره کومه کوي چې هغه خپل زمینداری او مزک لري او خپل ځای لري هغه سره ورکی. موږ ورغلی د آیاتان نشي ویلای چې موږ دا کار نه دی کړی. موږ ورغلی ورته ویلی مو دي مشتنه کارت را کړی دی نیم کارت را کوي خو موږ دا حال تست درکو د بلخ ولایت څخه نی او د چربولک ولسوالی څخه نی بسمیکال نو وکیل څخه نی خبر در سره کوو دغه وس دوی چې دا کم سروي کوي زواره لم کارتونه ورکوله برای ویل چې دغه د ازموش کارتونه خلاص شوی دي کارتونه په جیب کې و ترغه بعد درې دنه راوېستل نور ته ورکړل مشتیرانه کړله ولې چې موږ دلته نه وایسته درلودل او نه مکمل څوک درودي
دا وس لپاره اس مال خوا هم دومره زما همکاران نورو خبرونه کې در سره دي درمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په سلو کې ډیرش زیاته شوې سره صلیب پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړ دي چې دا تر پروسه کال په سلو کې ډیرش زیاتوالی ښیي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورا لاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له افغانستان سره د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې کړي یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راتلونکې غونډې مخکې شوې یوناما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د یو پلاوی سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي امیر خان متقی د ازبکستان له مرستیال صدراعظم سردار عمر زاکوف سره په کتنه کې ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي په شمالي سالنګ کې د یو مسافروونکو بس د ټکر په پیښه کې لاسګونه کسان ټپیان شوي دي دا بس پرون ماسپښین په جوګک سیمه کې له یوې ولاړې لارې سره ټکر شو او لږ تر لږه 1.5 تنه یې ټپیان کړل ټپیان روغتون ته انتقال شوي د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحدو ایالتونو د اروپایي ټولنې غړو کاناډا برتانیا جاپان او استرالیا اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي همدارس جرمني پرون اعلان وکړ چې د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې لا هم هیله لري د اوکراین لانجه د خبرو له لارې حل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفان دوجاریک پرون په نیویارک کې وویل که جګړه ونښلي نو ناورین به پیښ شي زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې له اسد الله لودین سره اوسئ چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چمتو کړی او وړاندې کوي
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي په دې اونۍ کې غنو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړې پیغامونه راتپریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده بایدن ویلي د کنګل شوی $2 میلیارډ لډلې نیمایي ازادوي او نور به تر هغو ساتي چې د سپتمبر د 18 پیښو د قربانیانو قضایي داوه پایتنه ورسېدلې بایدن ویلی د کنګل شویو $2 میلیارډ له ډالې باندې مایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د 18 پیښې د قربانیانو قضایي داوه پایتنه ورسېدلې د پریکړې پراخ خبرګونونه پارولي طالبانو تازه ویلي چې بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم دی خود دی با کول سره خبرې کوم نو دا ورته ده چې امریکای کوم پریکړه چې کړې دو چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دي بند کړي نه هغه کوي سمال پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان جوړه نه مرچوه پښتانه غوسه شي مونږ دا کته هغه لس نشته هغه د پاکستان غوسه شي ځکه چې مرمه هغه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د عارف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده. کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلې ده. مونږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدرد لغمان نه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. بیا څنګه مخکې سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. دغه کمې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده، او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا خو هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم حکیار له پکتیا څخه. زه زما پیغام دا ده امریکایانو ته چې د موږ حق ضایع نه کړي، د موږ پیسې خپل هغه ته ور نه کړي. دا د طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده، او دا بهانې دي نه جوړوي. دا امریکایانو خپل اړنګ هغه که نه اوسامه ورغلی وو نه هغه ورغلی وو، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړه او افغانستان ته د راتلو بهانه جوړه کړله. وسلام.
زه د ګډون متفاید حیات الله یم د هرات غیم. په ډېر تعصب دغه نه میلیارده ډالر د افغانستان د محکومو خلکو دا د داته حق نه لري. یا د 12 سپتمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړې وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راغلی. وقتی چې افغانستان ته راغلی په ودوم بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. الیاس د خدای صدای ازادۍ دغه نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کله چې دا پیغام تاسو ته ثبتوم، اول خو تر ټولو له مخې ازادي راډیو شلمې کلیزې مبارکي ټولو ته وایم، او بیا د امریکا پر رئیس جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې شي دي دا باید دوی را ازادي کړه. دا 9 میلیارده دا نه د اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی، د امریکایانو راوستی وو پاکستان ته، او له پاکستانه دلته راغلی پخواني رئیس جمهور استاد رباني. ده ته دا زمینه مسایده کړې وه، یا یې د افغانستان تذکره ورکړې وه. موږ په ټینګه له دې چې غوښتنه کوو چې د 12 سپتمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولې د افغانستان د 3.5 میلیارده ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي؟ په همدې تړاو احمد تکل په واشنگټن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت له ډېر وخته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره ازادي کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک د لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکې محاکمو فیصله کړې ده د هغو کسانو په نفع باندې چې درخواست کوي چې دوی طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعدې د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول، نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی. او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وله شل کاله، دا حکم د تطبیق وړ نه وه. اما اوس چې طالبان راغلي دي، محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا یې دوه مسله ده. درېیمه مسله یې دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتی او خارجي پالیسی ته کوم صدمه ونه رسیږي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فوراً و خلکو ته ورکړل شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پېژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په خبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به شناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پېژندلي، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپېژني دوی له انزوا نه راوځي. تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شوي دي، وګور کوي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي. تعزیرات سره د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې 10 کسې د ټرورست په لیست کې وي، د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده. د تیرو هېوادو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه خپله دوی ته ورسېږي، نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي. حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باید بنا دی. څوک خارجي مرستو نشي، حتی دغه $1 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبانو اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجه به طالبان آیا نور هم حاشیې ته نه کړي، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نه شي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شوو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نورو هیوادو کې هم دا مسله رعایت کېږي. او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل ورسره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کېږي، د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره دوی سره تعامل وکړي. اما تر اوسه حتی هېڅ هېواد، حتی پاکستان، په رسمیت نه دی پېژني.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسلې دلته موجودې دي، یا دوه امکان موجود دي. یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې او هغه غوښتنې چې بینلمي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایس نه غواړي، که دغه په ځای شي، په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمین شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي دپاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي، او له بلې خوا په القاعده یې کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونه یې کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا د ډېر هېوادونه په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
اوس هم ستاسې یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بېلابېلو مسلو مراته پرېښي دي.
د مرستو حسابونه چې دي، دا جنجالونه چې خلکو جوړ کړي دي، چا ته نه رسېږي، چا ته نه رسېږي. د مختلف سل کوره دي، اتو کورو ته مرسته ورکړي ده، 15 مسکینان لرو. دوی چې وایي چې په افغانستان کې پارو دوو کورو کې یوه کورنۍ غریبان دي، نو دوی په سلو کورنیو ولې اتو کورنیو ته مرسته ورکوي؟ او
دغه دنیا وی پریږي. نو موږ په دې کې دا وایو چې که یارې ورکړه سب چې دوی له ځانه سره 15 کورنۍ که په سلو کې نو بیا به دا شکایتونه ختم شي. مستحقو خلکو ته دا مرستې رسېږي، مستحق ډېر دي، دا مرستې کمو ته رسېږي.
تاسو زده رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس د پاس د سلامه د مونږ د مخکنی د اردو شهیدانو مشونه پاتې دي، دا د شهدا او د اسلامي وزارت دغه ما پیغام دی ورسېږي نړیوالو ته، د ورسېږي چې د مونږ خپل حق دی راکړل شي او د مونږ په حق د بل چا ته مه ورکولای کېږي، دا د مونږ پیغام دی ورسېږي. وسلام.
رادیو هغه دا په افغانستان په هر کونج کې اوریدل کېږي، او خاص کر کے آزادی رادیو کارکون کو سلامون ہونے کے اختلامات آبائی حکومت دی دا رادیو کارکون کو تا ہم اسپیشل باڈی گارڈان ور کی دیکھا کہ دئی پکل کل کی اگر دی وہ ذخیرے والے سوال کی الحمد للہ جو سنو ویان ڈاکل ہے ماں خیریہ ویان کا توگا کہ دا پنزو کلو منگا تشکری جمع کری، لہٰذا نگرار ولایت مقام نہ دا خواہش لے رو کہ دئی منگ سر ہمکاری ہو کی اور ڈبلیو سی موسسہ دی ہوئی کی زمنگا رزی تیار دی کرشوی دی کٹو کاپیاں موجود دی بوٹی لگا ہوئی دی دی کہ تقریباً آیا فیصد جی دا خزی دی آغا خزی دی چی پوردو کی بو چی شایدان شوی دی آو خواندانی شایدان شوی دی سرفراز سپاتی دی دو دزی نمنگا وارو ولایت مقام نا زمنگ سر دی ہمکاری ہو کی او دا خیوی والا سوالی دا غرب علامان کی پروت لکا زور کلے دے دی پا چار قلا دا مرکزی خلاٹک دے ملک کلے دے فورم کلے دے دے ریزی منگا جمع کری دی فوٹو کاپیاں نے لگی دلی دی دو علماء و شورا ٹاپی ہم لگی دلی دی علماء و شورا زتائید کرے ما. والسلام.
السلام علیکم دے خوص علیت نا لطف اللہ مرزای ما زما ہیدہ دا غدا چی دا غفین دے کمی خوین دے چی غطا لاری شری دی خارج تا نو دے دے یو سم وقت دے افغانستان نوی حکمت پریگ دی تو قرار چی دے خپل پلانونه جوړ کړي.
السلام علیکم رجانا زدری ورځی مخکې دے سرخود ولایت نه غږیدلې ما او تاسو زمونږ غږ پورته کړی خو لیکن مونږ سره اوسه پورې کومه کو شو مونږ سخت ستونزه کې خپله د اعصابو بچی مې د ولږې د سره مخ تورن دي خبره دا د ولږې نه وژغورئ تاسو ما هغه شتمنو خویندو نه ورونو نه دا هیله ده دا امید ده چې زمونږ دا غږ واوري دا خبره مونږ سره زر تر زره کومک وکړي چې زما بچي مړه کېږي د ولږې نه مونږ په بندې بټیو کې پراته کاروبار نشته خاون مې زمنا تکلیف لري معیوبه دی خیر دا زمونږ خواست تاسو ومني زما بچي د ولږې نه مړه کېږي مونږ زر تر زره زما د بچو مخنیوی وکړي د مریضان دي ټول د مخې راته پراته دي یو خو لوګو خراب کړ او بل مریضان دي زما دا خاون می خاطر زیو راځي کار مزوري نشته دې مونږ اخر سو کوم کم طرف تلل تاسو مونږ غږ پورته کوي خو مونږ سره هیڅ کومک نه کوي مرسته نه کیږي او را خبر دا زمونږ غږ در ته زره پورته کوي مونږ سره اړیکه او ساتي هم دې نمبر ته ام ته زر ته زره زنګ وکړي چې زما بچی ډیر لوړ غوتند سره مخ دي اله کوم چې تاسو مونږ سره مرسته وکړي او را خبره او سمونو خوین دورونو نظم آبیم دا خواسته لگه تورتر تاسو نیلا خواست لری چی مونگ سر زر تر زر کومه کوکی او مونگ ایلا مندی چی تاسو مونگ سر کومه کوکی زر تر زر دی علی کتا بیر تا مونگ جواب را کئی.
سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا زادی کارکون که. سلام علیکم ورحمت اللہ ما دا غا پیغام دی سر مشران مجاہدین و ترغین و مسئولین و پوری ورسی زمونږ اکثر ځوانان چې دي په نشو اخته یا دغه تاریخ بند چې د تعلیم او د ترس هر څه څه پاتې دي زه هیله کوم تر مشرانو پورې زموږ پیغام ورسي د تاریخ بند.
زما بریاوې که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145.
اوریدونکو تاسو خبر یې چې ازادۍ رادیو تازه زما بریاوې پر نوم د مرکو یو لړۍ پیل کړې. دا مرکې د ازادۍ اوریدونکو پروګرام په ترڅ کې تاسو ته خبريږي. هر هغه اوریدونکو چې په ژوند کې یو وړه بریا لري کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي، موږ ورسره مرکه کوو. د دې بریا کېدای شي نور افغانانو ته هم په ژوند کې یو تجربه شي. دا ځل مو زما بریاوې په لړ کې داسې یو ځوان سره مرکه کړې چې له حقوقو پوهنځي څخه فارغ دی، خو کله چې د مسلک دند له لاسه ورکړې په کور نه دی ناست. سملاسي د لبنیاتو د خرڅلاو کار پیل کړی او وایي چې اوس ښه عاید لري او ټوله کورنۍ هم چلوي. دا ځوان 28 کلن عصمت الله عمری دی. دی وایي ژوند کې ډېر بریالیتوبونه نور هم لري. له دې مې وپوښتل چې ولې دا خپل ژوند بریالی بولي.
تاسو ته سر درنو اړیدونکو ته سلامونه او احترامات. په ژوند کې بریالیتوب یو ډېر مهم ده او هر څوک هڅه کوي چې خپل ژوند په داسې شکل سرته ورسوي چې په هغه کې بریا ولري او له ستونزو سره ډېر مخ نه شي. خو د دغې بریا د لاسته راوړلو دپاره تجربه چې دا که څوک غواړي چې په ژوند کې بریاوې ولري او له ستونزو سره مخ نه وي، د بل له احتیاج خلاص وي، تر ټولو لومړی زیار او هڅه ده، په ځان باندې اعتماد ده. نو زما خپل ژوند چې که څه هم د دې باوجود چې د څه نه څه د کورنۍ ملاتړ هم راسره و او د ټولنې شرایطو ته په کتو سره زما خپله د بریا راز د ژوند په دې کې و چې له اوایلو څخه چې ما فیل وکړې، یعنی ځان باندې اعتماد کوشش ما ډېر کوی. که په ښوونځي دوره کې هم ما هڅه دا کوله چې درس ووایم، په ځان باندې تکلیف راوړم او تر څو هغه ځای ته ځان ورسوم چې عادت مې ده. او که بیا پوهنتون هم و چې پوهنتون ما ولوسې، په پوهنتون کې مې هم هڅه دا کوله چې په قدرې درجه کې پاتې شم او دغه څلور کلن د پوهنتون په ښه شکل سره سرته ورسوم. بیا وروسته دغه تحولات راغله د پوهنتون، یعنې د ښوونځي نه چې زه فارغه شوم، که څنګه چې فارغه شوم یعنې دوه درې میاشتې زه بېکاره شوی نه یم. یو خو دغه اجتماعي روابطو اغېز هم وه چې بعضې دوستانو سره پېژندګلوي وه، روابط و. نو بالاخره راغلم یو ځای مې یو مصروفیت ځان ته پیدا کړی او دوه کالو مودې پورې مې کار وکړی. تر هغه وروسته مې بیا د کانکور ازموینه ورکړه او د هغه ازموینې نه وروسته پوهنتون ته لاړم. پوهنتون مې ولوستی. د پوهنتون نه وروسته هم یوه نیمه میاشت شاوخوا زه بېکاره وم. که څه هم ما خپله حقوق او سیاسي علوم ولوستل، قضا او څارنوالي، خو د شرایطو تقاضا دا نه وه، کورنۍ مشوره هم دا نه وه چې زه په هغه مسله کې کار وکړم. بیا یوه نیمه میاشت وروسته زه بلې مسې ته یو بس چې لان شوی و، هغې ته مې نوملیکنه وکړه او ازموینه مې ورکړه. د هغې مسې سره مصروفه شوم. تقریبا څه کم یو کال مې د هغې مسې سره کار وکړی. او بیا دغه تحولات راغله د افغانستان کې، دغه سیاسي بدلون راغی. نو هغه دنده، هغه ملاتړ چې نړیوال بانک له لوري کېده، هغه په کارونه په ټپه ودرېدل او هغه دنده مې له لاسه ورکړه. خو بیا هم زه ناهیلی نه شوم او اوس مې شخصي کاروبار ته مخه کړې ده. یو بل ملګري سره په شراکت لبنیات په فعاله کړي دي په کلات کې. نو
په همدې خبرې وکړو، اکثر ځوانان لوستې دي د افغانستان، خو اوس د کار زمینې ډېرې کمې دي. څنګه مو زړه وکړو چې تاسو له حقوقو او سیاسي علومو نه فارغ یې او بیا بې وظیفې سولئ، او بیا مو دې ته څنګه ملا وتړله چې راځئ او شخصي کاروبار مثلا د لبنیاتو کاروبار وکړئ؟
کله ما دنده له لاسه ورکړه څه ناڅه منفي تاثیرات وو ما ته، یعنې خوشینوونکي وه چې تر حد اقل د افغانستان غوندې ټولنه کې په دغه شرایطو کې مونږ تر لیسانس کچې پورې زده کړې وکړو او تعلیم وکړو، بیا د دې فرصت نه وي چې هغه خپل مسلک خدمت وکړو. څه نا څه سخته وه، څه نا څه تشویش ورسره. خو بالاخره د دې دپاره چې مال ځان له دغسې مشکل او تشویش څخه وباسم، او دغه بېکاري چې ده دا خپل یو مرض او ناروغي ده. او بل د ځان سره مې داسې وویل چې که تا کولی شوی چې په یوې موسسې سره کار وکړې، په یوې اداره کې کار وکړې، د دې وړتیا دې لرله، نو ځان ته مې دغه اطمینان خپله ورکوي چې د دې وړتیا هم لرې چې ته شخصي کاروبار تجربه کړې او په شخصي کاروبار کې هغه څه لاسته راوړې چې هم د کورنۍ نفقه شي او هم هغه خپل مصارف او لګښتونه پوره کړي. نو دغسې فکر راسره پیدا شو. که څه هم پیسې ما سره ډېر نه وې د دې کاروبار دپاره، او دا کاروبار پیل مو هم له ډېر ټیټ حالت نه کړی دی، یعنې اوس ډېر محدود ده. دکان په کچه ده، یو ښار دی،
دکان
کرایه هم را باندې تاوان سي، دا شریک د عملګری ته مې وویل مال فروانه کې موږ باوسیله کوو دغه پیسې چې مو بندې کړي دي څنګه سودا کاروبار تر څو چې دغه وده کوي خلکو تر خلک ورسره بلدیږي او راځي خو زموږ د توقع برخلاف برعکس زموږ د میاشتې په پای کې چې موږ حسابونه وکړو زموږ د توقع برخلاف د دې باوجود چې زموږ مصارف یې ایستلي وو هغه کرایه سو هغه ورځني لګښتونه سو هغه یې ایستلي وو یو اندازه ګټه هم ورته پاتې شوې وه او اوسنی حالت یې واردو یعنی داسې مناسبې وظیفې نه هم ډېر څه ور سره کولی شي وظیفه چې 40,000 افغانۍ 50,000 افغانۍ د میاشتې معاش ولري د هغې نه هم دې دوکانه زه ډېر څه لاسته راوړلی شم ډېرې پیسې پکې ګټلی شم چې هم د کورنۍ نفقه کېږي او هم زما اړتیاوې ورباندې پوره کېدې نو په اوایلو کې زما زړه شخصي کاروبار ته پرې نه شو کې وایي ما دا فکر کوی چې ستا سره دومره پیسې نهشته ته نه شي کولی چې په دنده کې مثلا تابند مې چې 20,000 ډېر زر پورې معاش راځي او دا د شخصي کاروبار نه ته څنګه لاسته راوړې خو هغه زما د توقع یا زما د فکر خلاف راوخته او کله چې دا کاروبار پیل کوي اوس لیله الحمد ښه په واده هم ده او هغه څه چې موږ راوړو هغه ښه په اسانۍ ایستلی یم سو کار هم ستړی کوونکی نه ده او ګټه هم ډېره ده
بله کور ودان او مری صاحب وروستوي کې ځوانانو ته څه پیغام لري خصوصا هغه ځوانان چې دولتي دندې له لاسه ورکړي یا هغه دندې له لاسه ورکړي چې په خوا د نړیوالو پروژو په چوکاټ کې دوی ته مساعده شوي وي
بله زما ځوانانو ته ټول دا پیغام ده چې تر هر څه لومړی باید خپل نفس باندې باور ولري په خپل ځان باندې باور ولري او ځینې په ژوند کې لوړې ژورې راځي بیا د افغانستان شرایطو ته په کتو زما هیله دا ده چې دوی خپل نوی څه تجربه کوي یعنی که دنده له لاسه ورکوي په شخصي کاروبار کې تجربه وکړي د هر انسان یو وړتیا لري یو استعداد لري او په کولی شي ډېر څه لاسته راوړي نو زما هیله له ځوانانو دا ده چې ناهیلي نه شي د دې په ځای چې دوی په قاچاقي لارو بهر ته ځي او خپل ژوند خپله له ستونزو سره مخ کوي یا ناهیلي کېږي په کور کښېني او دغه بېکاري او ناهیلي چې دا خپل انسان ته ناروغي پېښوي حتی ډېر مشکلاتو ته پېښوي د دې مشکلاتو د حل دپاره دوی دا فکر نه کوي چې پیسې نه لري یا بودیجه نه لري فقط حرکت غواړي چې په ځان باندې څوک باور ولري انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې هغه به بریا ته رسېږي او د دندې نه بغیر په شخصي کاروبار کې هم ډېر څه لاسته راوړلی شي
د زابل اوسیدونکی 28 کلن ځوان عصمت الله عمري و چې د خپلې بریا په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لن پیغام ثبت کړئ 00422114315
شمیره بیا تکرارو 00422114315
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422112111415 شمیره بیا وایم 00422112111415
زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ست ستړی شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړی شوی دابه غړوندې غاړه چې مینې هوښیار نه یم زما په لاس او پښو کې زنجیرې